ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د دوی بچی سوی د ازادي راډیو د دې سات پروگرام تر درو بجو د ځوان فکر ته ځانګړی سوی په دغه پروگرام کې ازادي راډیو پر هغو مسایلو خبرې کوي چې په مستقیم ډول له ځوانانو سره ارتباط نیسي، د ځوانانو د علاقې وړوي او غواړي چې بحث ورباندې وکړي. نن د سیشن به ورځ ده د جوزا ومه نیټه ده د 1390 هجري لمریز کال، نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې لا 28 سره برابر ده. د ځوان فکر تر پروګرام مخکې پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې له افغانستانه باید ټول بهرني ځواکونه په بشپړ ډول ژر تر ژره ووځي. مسکو کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ یو پلاوی د وسلوالو طالبانو له استازو سره په غونډه کې ګډون لري. زرګونه کسانو په پاکستان کې تر روژه ماتي وروسته د هغه هیواد د پوځ پر ضد مظاهره کړې ده او د روسیې دفاع وزیر تاجکستان ته ځي. پوره خبرونه واوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د مسکو کې په یو غونډه کې وویل چې ټول نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووزي. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په شمول له کابل یو شمېر سیاستوال نن په مسکو کې د طالبانو له استازو سره په یو غونډه کې ګډون لري. د سولیدالي شورا مشر محمد کریم خلیلی، جمهوري ریاست ته کاندید محمد انیف اتمر هغه کسان دي چې په مسکو کې دغه غونډې ته ورغلي دي. وسوالو طالبانو په یو بیان کې تایید کړی چې د دوی مشر ملا عبدالغنی براد در په څوارلس کسیز پلاوی کې په مسکو کې د یو د افغانستان د سیاستوالو او قومي مشرانو سره به د افغانستان پر برخلیک خبرې کوي، خو د وسوالو طالبانو ویاند نه دی ویلي چې دغه پلاوی به د افغانستان د حکومت له استازو سره هم خبرې وکړي کیا. په مسکو کې غونډه رسمن د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلکلنۍ د لمانځلو په نوم جوړه شوې ده. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وینا د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند همسته، خو دا نه د څرګنده چې طالبان او هغوی به خبرې سره وکړي کنه. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو د بریدونه د مخکنی کال په پرتله په 2013 میلادي کال کې درې برابره زیات شوی دی. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې د ادارې یونیسف راپور نن خپور شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې په 2018 میلادي کال کې پر ښوونځیو 18 وسلوالي حملې شوې، خو په 2013 میلادي کال کې دغه شپېر 192 تل ور شوی وو. د یونیسف د رپورټ په حواله په افغانستان کې تیر کال د ولسی جرګې د ټاکنو په وخت کې د رای ورکولو مرکزونه په ښوونځیو کې جوړ شوی، نو شای پر ښوونځیو د حملو د زیاتېدو یو دلیل هم دا وي. په راپور کې د یونیسف د مشري هنریتا فور له قوله لیکل شوی چې تعلیم په افغانستان کې تر اور لاندې دی. رپورټونه وایي د وسلوالو طالبانو، د داعش د وسلوالو او نورو افراطي ډلو د فعالیت له امله تر زرو زیات ښوونځي په افغانستان کې بند دي. زرګونه کسانو په پاکستان کې پرون د مې په 28 نیټه تر روژه ماتي وروسته د هغه هیواد د پوځ پر ضد مظاهره وکړې. هغوی د شمالي وزیرستان په خړ قمر سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سوله ییز مظاهره د پوځیانو لوري د حملې او د یو شمېر فعالانو د قتل پر ضد سوله ییز احتجاج کړی وو. په دیره اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شیر الله مسعود د آزاد خبریال سیلاب مسعود ته په دیاره وویل
زمیږ حوصله مضبوطې دي، دا خو پکړ دکړ دی او د پی ټی ایم هغه ځوانون چې د پښتین قوم د پوره دا وعده کړی دی قسم کړی دی چې میږو د پښتین قوم د پوره ژوندون غوړي حق او غوړي او میږه د نیو ته دا جواته کې چې میږه د ریاست د پرشر نه مانی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان او غړي ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د یک شنبه په ورځ پوځ پر دوی باندې ډزې کړې، څلور تنه یې په سوله ییز لاریون کې وژلي او څلوېښت تنه یې زخمیان کړي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو علي وزیر او محسن دوړ په مشرۍ لاریون کوونکو د تلاشۍ په وخت کې پر پوسته حمله کړې وه، خو پر ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې لاریون کوونکي وسلې نه لري. د پاکستان پولیسو علي وزیر چې د هغه هیواد د ملي اسمبلی غړی دی نیولی دی. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پولیسو مشال رادیو ته ویلي چې له جنوبي وزیرستانه د پاکستان د ملي اسمبلی استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر په بنو کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې کړی دی. د تروریزم ضد عدالت یا محکمه علي وزیر د تو ورځو لپاره د ترهګرۍ ضد څانګې په توقیف ځای کې ساتلی دی. د بنو د پولیسو یو چارواکی د مشال راډیو ته ویلی دی چې هغه په هلیکوپټر کې بنو ته وړی او هلته یې د ترهګرۍ ضد څانګې ته سپارلی دی. په دې اړه به نور معلومات ته ازادي راډیو پر ویب پاڼه در سره شریک سي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شوایګو نن د تاجکستان د سیاسي او پوځي مشرانو سره د کتنې لپاره د شنبه ته رسیږي. سرګی شوایګو به د تاجکستان د ولسمشر علي امام علي رحمان ایوشمیر نورول ورډ په پوځي چارواکو سره وګوري. د روسیې د دفاع وزارت وی ویاندی روزیانا مارکوفسکایا نن وویل چې شوایګو به له تاجک لوري سره د هغه هیواد د وسلوالو ځواکونو پر اسري کولو او په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې پر تجهیز خبرې وکړي. او په متحده عربي اماراتو کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته ولاړ سي. د امریکا سفارت په دې اړه په یو بیان کې نه دي ویلي چې دقیقا په کومه ورځ متحده عربي اماراتو ته ځي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو تر وتلو او پر ایران د نویو بندیزونو له لګولو وروسته په منځني ختیځ کې کړکیچ ته پراخېدو په حال کې بلل کیږي. دا مهم خبرونه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي د ځوان فکر په یو بل او نې خبرونه کې زه اکرام الله اکرام استاسي هر کله کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري رامین کاکړ مختوري وړي لاغنه مننه ول تاسو نه مننه چې د خبرونه بر سره تر پایا اوري. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست درنو دوستانو دوه ورځې وروسته د کرکټ نړیوال جام شروع کیږي. افغانستان هم یو لاغه لوبډل نه ده چې په دغه لوب کې به لوبیږي په دې سیالیو کې به لوبي کوي. لاس لوبډل ټولې په دغه سیالیو کې دي د افغانستان په ګډون باندې. نن په دې خبرونه کې په همدې باندې غږیږو چې د افغانستان لوبډل چې په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده برخه ورکړل شوې ده په څومره بوت وني کوم کوم لوبډل په وړاندې خې لوبي وکي کوم لوبډل به لمات سره مخامخ کې تیر شپه افغان لوبډل په یو تمریناتي لوب کې د انګلستان لوبډلې نماتې وخړه. په عواملو باندې به وغږیږو. په سټډیو کې را سره د افغان کرکټ د کرکټ افغان مبصر قسیم هلال او همدارس د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک چې لا تر دې دمه تشریف نه دی راوړی دا به هم راځي په خبرونه کې ور سره برخه اخلي. هلال صاحب هم دا اوس را سره په سټډیو کې دی. هلال صاحب سلیم شي کور مودان چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم په دې هیله چې روژه تر دا مهاله خطر
ډیر زیاته مننه. هلال صاحب پیل به د تیر شپې له لوبې نه کو که څه هم افغان لوبډلې لدین وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړه او په خه مورال باندې واو فکر کېده چې انګلستان سره به خل لوبه وکړي خو د تیر شپې لوبه تقریبا یو طرفه لوبه وه. افغان لوبډله په یو سل شپېته منډو کې آل اوټ شوه. څنګه هر ځای د تیر شپې لوبه
په تیر لوبه کې خو لومړی د ټاس ګټل زمونږ د لوبډلې بدقسمتي و چې مونږ ټاس وبایله او بیا میدان لومړی توپوهنې ته دومره برابر نه و. سم اکثره وخت د لومړی توپوهنې لپاره میدانونه برابر نه وي دغه د اروپا میدانونه. نو لوبغاړو نه چې کومه تمه کېده د هغې تمې خلاف دوی توپوهنه ترسره کړه او هغه غیر ضروري شاټونه بې مسؤلیته منډې چې نوې په کار چې دوی په هغسې وخت کې ترسره کړی وی نو هغه غلطیانې چې دوی ترسره کړې په خپلو غلطیو باندې دغه لوبه مونږ وبایلله. لوبه کې ګټل او بایلل راځي خو په دې کچه او په دغه لیول باندې بایلل د یو داسې لوبډلې لپاره چې په نړیوال جام کې لوبېږي نه ښایي. که څه هم کله کله داسې باید وشي، خو زمونږ لوبډله که مونږ وګورو ډېر کله داسې شوي دي چې زمونږ لوبډله په لږو منډو کې رایساره شوې ده او نه یو توانېدلی چې ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړو. نو په تېره لوبه کې عموما زمونږ د توپ وهونکو غلطۍ وې چې تر ډېره یې خپله ځانونه اوټ کړل او مخالفې لوبډلې ته یوه تحفه ورکړله.
فکر کوي چې په افغان لوبډله باندې یو ډول تاثیر پروت و د انګلستان د لوبډلې کنه دوی غیر مسلکي ولوبېدل؟
کورنی میدانونه د انګلستان دی، د دې تاثیر په هرې لوبډلې باندې پروت دی، نه یوازې په افغانستان. خو دا تمریناتي لوبه وه او په دغه تمریناتي لوبه کې د افغانستان نه چې کومه تمه کېده دوی دې پکې خپل لوبغاړي ازمایلي وې. دومره تاثیر هم د هغې لوبډلې نه کېده. د نړیوال جام هغه رسمي سیالي نه وه، یوازې تمریناتي لوبه وه. او په دې لوبه کې مونږ کولای شو چې مونږ خپل لوبغاړي وازمایو، او لوبغاړي وازمایل شول خو هغسې نتیجه یې ور نه کړل لکه څنګه چې په کار وه چې مونږ ته یې نتیجه راکړې وای. نو یو څه د هغوی د کورنیو میدانونو تاثیرات هم په افغان لوبغاړو کېدلی شول، خو په دې کچه باندې نه چې زمونږ لوبډلې دومره په اسانۍ سره هغوی وسوځي.
له دې نه وړاندې تېره ورځ د هندوستان او د نیوزیلند ترمنځ فکر کوم لوبه وه، که د هندوستان او د آسټرالیا ترمنځ وه. هندوستان په 130 منډو باندې آل آؤټ شو. څه فکر کوئ چې آسیایي لوبډلې شاید ټولې د دغه ډول مشکلاتو سره په اروپایي پیچونو باندې مخامخ شي که نه یوازې افغانستان دغه ستونزه لري؟
د آسیایي لوبډلو لپاره عمومي ستونزه ده. زمونږ د توپ اچوونکو برخې ته کرا شو، په هغې برخه کې باید مونږ ډېرې ستونزې ولرو. د توپ وهنې برخه کې مونږ دلته لوبغالي ځان ته برابرولی شو، پیچونه ځان ته برابرولی شو، هر قسم کنډیشن ځان ته برابرېږي. او د هند لوبډلې لپاره خو دا وزر نه شي کېدلی چې هغوی د ځان ته لوبغالي برابر نه کړي، بلکې هر قسم حالات کې وغواړي یوه لوبډله د نړیوال جام تیاریو په موخه باندې ځان ته برابرولی شي. نو د هند دغه توپ وهونکو زمونږ د افغان لوبغاړو په سیر باندې غلطۍ وکړلې. او عموما دغه میدانونه په دوه قسمه دي. په انګلستان کې هم چې کوم لوبغالي دي، یو هغه لوبغالي دي چې آسیایي هیوادونه پښې منډې کولی شي، فلاټ ویکټ دي، او هغه کوم ګرین ویکټ، او هغه میدانونه چې تیزو توپ اچوونکو ته ښه برابر دي. نو د هغوی سره چې مرسته کوي، په هغې کې بیا دغه آسیایي لوبډلې یو څه کمزوري کېږي. او زمونږ او ستاسو د توپ اچوونکو پړه که په لوبډله واچو، توپ اچوونکو باندې پړه واچو، نو دا به ډېره پورې صحیح خبره نه. خو توپ وهونکي باید په هر میدان باندې د دې لپاره آماده اوسېږي چې هغې د ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي. نو د هندوستان لوبغاړو هم همدغسې غلطۍ ترسره کړې، لکه څنګه چې افغان لوبغاړو په زور خپلې ویکټې ورکړلې او ځانونه یې وسوځول. نو هند لوبغاړي خپله ملامت دي په دې کې.
یعنی یو وار بیا د تېرې ورځې لوبې ته په کتلو سره افغان لوبډلې تقریبا یو وار بیا څه ثابت کړل چې په دوی باندې انتقاد و، چې مونږ د اوپننګ نه وروسته داسې ښه بیټسمینان نه لرو چې لږ تر لږه حساب پې وشي او ویکټ دې ودرې.
اوپننګ نه وروسته نه، بلکې په اوپننګ کې هم په اوپننګ باندې زمونږ نیوکې دي چې د یو ورځنیو د شل اوریزو سیالیو اوپننګ باید بدل بدلي. د دې لپاره بدلي چې یو لوبغاړی په شل اوریزو او یو ورځنیو سیالیو کې یو قسم سټارټ لوبډلې ته نشي ورکولی. ډېر کم داسې لوبغاړي وي چې هغوی د په شل اوریزو سیالیو، یو ورځنیو سیالیو، حتی په ټیسټ سیالیو کې ځان ښه ثابت کړي او هر فارمیټ ته ځان واړولی شي. نو د پیل نه راونیسه زمونږ د منځ لوبغاړي، او په وروستیو کې بیا زمونږ هغه لوبغاړو چې تمه ترې ډېره نه کېدله هغوی ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړله، هغوی ښه توپ وهنه ترسره کړله. زمونږ هغه وروستي درې لوبغاړي ښه مثال دی چې آفتاب او دولت او محمد نبی ساحل. نو دغه درې لوبغاړي هغوی ذمواري واخیستله او لوبډله یو سختو حالاتو کې هغه وخت کې، نو هغوی هغه لوبډله له سختو حالاتو وباسله. خو د منځ توپ وهونکي اوس مونږ د لوبډلې ملا چې تړل شوې په دوه لوبغاړو تړل شوې ده. په منځ کې د رحمت شاه او حشمت شهیدی، د دوی هغه توپ وهنې ته ټوله لوبډله سترګې په لارې چې دوی به ښه لوبه ترسره کوي. حال دا چې په هره سیالۍ کې یو لوبغاړی نه شي ځلېدلی. اعتماد په دغه دواړو لوبغاړو باندې ډېر دی، خو دومره اعتماد هم باید په دوی باندې ونه شي چې ټوله لوبه د دوی ته په غاړه کې ور واچول شي. هغوی هغه د لوبډلې جوړښت ته په کتو باندې، لوبغاړو ته په کتو باندې نور هم تر تاثیر لاندې راځي چې هغوی ته یو غټ غر په پملا باندې کېښودل کېږي. کیږي چې هغه دې ټوله لوبه په خپل سر باندې واخلي او دې ګټي د ګټي پړاو ته ځان ورورسي. نو ټول لوبغاړي په دې کې ملامت دي، د پیل په لوبغاړو باندې مخکې مونږ نیوکه کړې دي، د کرکټ اکثره شنونکو په دې باندې نیوکه کړې دي چې د یو ورځنیو سیالیو لپاره د حضرت ځاځي او د محمد شهزاد جوړه برابر نه ده، ځکه برابر نه ده چې دواړه تیز توپ وهونکي دي. حضرت که ورو توپ وهنه ته لاړ شي نو هغه نشي کولی، هغه سوځي. شل اوریز سیالۍ نه دي، حضرت دینه مخکې په ډیرو ورځنیو سیالیو کې نه دی لوبېدلی. مونږ سید دې ته به خوشاله شو چې حضرت دې لوړې لوړې شپږیزي وي، خو په یوه سیالۍ کې به وي، په دوو کې به وي، پاته سیالۍ چې مونږ نورې لرو، اوه سیالۍ چې لرو، په هغې کې به مونږ ته دا هغسې لوبه نه شي ترسره کولی لکه څنګه چې په کار ده.
او بکپ چې کوم دی، نور علي زدران فکر نه کوي چې
نور علي زدران په کورنیو سیالیو کې تر ډېره او کمی وروستۍ نړیوالې سیالۍ چې ترسره کړي دي ملي لوبډلې، په هغې کې دی نه دی لوبېدلی. نو د ده نه لوبېدل په ده باندې خپله پرېشر راوړي. کسرام په تېره سیالۍ کې د 1.5 منډې جوړې کړلې، دا یو ښه زیری کېدلی شي. خو فکر کوم چې د شهزاد او حضرت پښتون کې لوبډله به ده ته چانس هم ډېر ورنه کړي، کنه د شهزاد او نور علي ښه جوړه کېدلی شي. او تر دې ښه جوړه چې د افغان لوبډلې لپاره کېدلی شوه، د عثمان غني او د شهزاد جوړه. عثمان غنی وروستۍ لوبې باندې البته شل اوریزو سیالیو ته کرکټ بورډ یو اعدام کوي، هوتک صاحب برام شي، نو هغوی وایي چې دغه عثمان غنی د شل اوریزو سیالیو لوبغاړی دی. حال دا چې په نوي او سل سټرایک ریټ کې د په شل اوریزو سیالیو کې تاسو ته منډې جوړي، له یو اړخه د ویکټ تا ته ساتلي، د ویکټ ساتل او د سټرایک مخالف لوبغاړي البته بل لوبغاړي ته چې د سره ولاړي هغه ته سټرایک ورکول، دا د دې ښکارندوی کوي چې د یو ورځنیو سیالیو کې ښه ځلېدلی شي. په کورني کرکټ کې د غازی امان الله خان په یو ورځنیو سیالیو کې دا ښه وځلېدل، ته دریم نمبر څلورم نمبر غوره توپوهون کې دغه سیالیو راغی، همدغه پیل تراته. نو ولې کرکټ بورډ چانس ورته نه ورکوي؟ نو په دې باندې مونږ هم نه پوهېږو. روغ جوړ دی همدلته دی، او نور علي زدران داسې ویل کېدل چې دی ټپي دی، خو خوشبختانه هغه هم اوس جوړ دی. تمه مو هم دی چې نور علي زدران اوس په نړیوال جام کې ښه وځلېږي. که چېرته د بدلون امکان وي نو مونږ کولی شو چې عثمان بوزو او په لوبډله کې ولوبو.
ګلبدین تکرار شو، عموما په افغان لوبډله کې چې کوم لوبغاړي ته لوبډل مشري ورسپارل کیږي، تقریبا په لوبه باندې یو ډول تاثیرات ورزيږي. ګلبدین په دې تیرو څو لوبو کې د بیټنګ په برخه کې عموما ډیر ښه و نه ځلېدو، فکر کوي چې همدا د لوبډل مشري تاثیرات به وي کنه؟
لوبغاړو تاثیرات دي. په ګلبدین نائب په نورو لوبډلو کې هم کوم وګورو، د نعمت ایستو په چونکو لپاره هغوی کم کسان نه دي اخیستل، ډېر کم لوبغاړي به سکواډ کې اخیستل شوي. البته په سیالیو کې د لوبېدو امکان نه ښایي، بیخي کم واوسیږي. نو ګلبدین لوبډل مشر کېدل، او زه خو خپله سل په سله کې په دې باندې موافق نه وم چې دی دې په لوبډله کې لوبډل مشر شي. او بیا شپېته اویا سلنه په دې باندې موافق وم چې دا په لوبډله کې بیخي نه وي. نو د ګلبدین کچېر ما لوبډله جوړوله، ما به ګلبدین ته په لوبډله کې لوبېدو چانس هم نه ورکول، ځکه چې که ګلبدین مونږه د بالینګ لاونډر په توګه باندې په لوبډله کې لوبولی شو، نو ضرورت نشته مونږ ته په لوبډله کې. مونږ سره په ورو توپ چونکو کې برخه پوره ده، که تیز توپ چونکې بل ډراپ کوو نو نیمه تیز توپ چونکې مونږ ته په دغه میدانونو باندې فائده نه راکوي. زمونږ لوبډله همدا ګلبدین له ستونزو سره مخ کولای شي. ځینې لوبغالي په وسم شته دی چې په هغه کې به د توپ چونه نسبتا دغه تیرو سیالیو ته په کتو باندې ښه اوسیږي، خو په ټوله کې د ګلبدین انتخابېدل او په دغسې میدانونو کې د هغه لوبېدلو سره زه موافق نه وم.
له اصغر وروسته ستاسو په نظر باندې څوک ښه کپتن کېدلی شو؟
په کار و اصغر ویل نړیوال جام ته. اصغر ولې لوبډل مشر وی باید؟ یو خود اصغر تجربه ته په کتلو سره د لوبډلې هغه مورال چې د لوبغاړو یو ځای اتفاق برابرول او ټوله لوبډله سره منسجمه کول، دا اصغر کړي و. اصغر کې دا وړتیا وه که اصغر خپله منډې نه هم جوړولې نو نور لوبغاړي هغه په دې پوهېده چې کوم لوبغاړی په کم ځای کې روباسي او څنګه له لوبغاړو نه ګټه واخلي، کوم توپ چونکې کوم ځای کې ولوبوي. نو اصغر اول په کار نه وه چې له لوبډلې لرې شوی وی، له لوبډل مشرۍ لرې شوی وی. نو دا چې اوس لري شوی دی ښه چانس او کسام کرکټ بورډ وړاندیز هم کړی و چې د راشد خان یا محمد نبی ساحل د نړیوال جام لپاره لوبډل مشر وټاکي. که له دغه دواړو لوبغاړو یو لوبغاړی ټاکل شوی وی دا به د افغانستان د کرکټ په خیر باندې وی او هغه ضایه چې مونږ د یو لوبغاړي ضایه ورکوو په توپ اچونکو کې او یا په توپ وهونکو کې. که اصغر لوبډل مشر وو مخکې بے فارم او تر ډیره وخته پورې مونږ ویلی شو چې توپ وهونکو کې مونږ یو ضایه ورکوو او ګلبدین چې دی اوس توپ اچونکو یو ضایه ګڼلی شي او توپ اچونکو مونږ ضایه ورکوو. نو راشد یا نبی که لوبډل مشر وی د افغان لوبډلې لپاره
نبی وړاندې تجربه شوی او راشد هم همداراز د کله چې د ورلد کپ دپاره کوالیفای راوند و هلته تجربه شو په لوبه باندې یو ډول تاثیرات و. د هغوی فکر نه کوئ چې که دوی کپټنان شوی وی نو دا صحیح چې یاد دي کیدای شي دای له ستونزو سره یو څه مخ شوی وی او هغه لوبه باندې یو ډول تاثیرات غورځېدلی وی.
د راشد او نبی لوبډل مشري مونږه لیدلې ده په کورنی کرکټ کې. ځوان لوبغاړي داسې سره منسجم کړي دي چې فکر نه کېده چې دوی لوبډله به دومره په کورنی کرکټ کې. په ای پی ایل کې ښه مثال ویلی شو چې دوی هغه لوبغاړي چې بیخي آشنایي ورسره نه لرله بهرني لوبغاړي ورسره وو. ځوان لوبغاړي چې په کورنی کرکټ کې دوی سره دومره نه و لوبېدلي د څو ورځو په تمریناتو کې دوی هغه لوبغاړي سره وپېژندل او د هغوی هغه پوزیشن د هغوی استعمال د هغوی هغه روحیه پورته کول مورال پورته کول. نو هغه ټول په دې دواړو لوبغاړو کې لیدل شوی دي. دا چې راشد په کوالیفاینګ راوند کې ونه ځلېده بېله موضوع ده. دا سم ویلی شو چې د راشد لپاره چې کومه لوبډله برابره شوې وه په هغه لوبډله کې مشکل و. که چېرته راشد لوبډل مشري او دته پوره واک ورکول شي دته د لوبډلې د جوړېدو صلاحیت ورکول شي نه دا چې فرمایشتي لوبغاړي د راشد ته ورکول شي او هغه دې ولوبي. ځینې وخت کې داسې ویل کېږي چې د هندوستان لوبډله د یو ماشوم ته په لاس کې ورکول شي هغه ښه استفاده ترې کولی شي او ځوان لوبغاړي ته دې ورکول شي ښه استفاده ترې نه کولی شي. هر لوبغاړی خپل لوبډل مشر دی خو دغسې لوبډله د راشد لپاره برابره نه وه ورکول شوې. هغه لوبغاړي چې په واسطه په شناخت باندې پېژندل شوي په لوبډله کې هغه لوبغاړي ورته په لوبډله کې ورکول شوي. کله چې اصغر بېرته راځي د وروستیو سیالیو لپاره نو هغه لوبغاړي ټول له لوبډلې کښېني. که څه هم د اصغر هم ښه هغې سره رابطه وسیږي نو د اصغر لخوا نه مې یو لوبغاړی پیشنهاد شوی چې د راشد په لوبډل مشرۍ کې دې ولوبي. خو دا یو پلان زه ګڼلی شم د راشد لپاره په هغې وخت کې یو پلان برابر شوی و. کنه راشد چې څومره تجربه لري په ملي لوبډله کې د راشد او د نبی که درته تجربه یو لوبغاړی هم نه لري. نړیوالو لوبغاړو سره لوبېدلی دي د پرېشر حالات یې لیدلی د هغې د ویستو لارې چارې دوی ډېره زیاته تجربې ترلاسه کړې دي. نو دا به غلطه خبره وي چې د دوی دواړو لوبډل مشرۍ ناکامېدلی شي او یا ناکامه لوبډل مشران دي. زه هیله بیا هم لرم که نړیوال جام نه وروسته هم لوبډل مشر تغییرات کوي یا ټاکل کیږي نو کله دغه دواړو لوبغاړو یو لوبغاړی لوبډل مشر شي نتیجې به مونږ ښه وي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسې ځوان فکر خپرونې ته غوږ یاستئ. نن په دې خپرونه کې د کرکټ په نړیوال جام باندې خبرې کوو. په ځانګړي ډول د افغانستان ګډون په دې جام کې او د افغانستان په لوبډله د لوبډلې په ترکیب باندې د افغانستان په لوبو باندې په دې باندې باس کوو. د کرکټ افغان مبصر قسیم هلال را سره ملمه دی او د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ژمنه کړې چې هغه په دې خپرونه کې برخه اخلي. تر دې دمه لا نه دی را رسېدلی. زموږ هیله دا ده چې هغه را ورسیږي او د اورېدونکو پوښتنو ته او زموږ پوښتنو ته ځواب راکړي. هلال صاحب بله مسله له انګلستان نه وړاندې پاکستان سره زموږ لوبه وه تقریبا هغه پیچونه هم د اروپا پیچونه دي همدغسې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه چې تیز پیچونه دي خو هغه سیالي په ښه شکل باندې افغان لوبډلې خپله کړه بریا خپله شوه. د تیرې شپې لوبه او د پاکستان سره چې کومه لوبه وه توپیر په څه کې و؟ داسې خو به نه وو چې مثلا پاکستان لوبډله چې وه آسیایي لوبډله وه او انګلستان اروپایي لوبډله که نه نور کوم دلایل هم لرل.
لومړی خو هغه لوبغاړی چې په هغې باندې د پاکستان او افغانستان لوبه ترسره شوله هغه لوبغاړی په هغې البته د آسیایي لوبغاړو ته یو څه ورته و ډېرې منډې پې جوړېدلی شوې، ورو توپ چونکو سره مرسته کولی شوه او تیزو توپ چونکو سره ډېره مرسته نه شوه کولی. نو یو علت یې همدا و. بل د افغان لوبډلې لوبغاړو یو څه فکري لوبه هم ترسره کړه په لومړیو کې د حضرت او د شهزاد ملګرتیا. د حضرت په اړه موږ وویل چې ځینو لوبو کې به د ډېره ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي. نو یو له هغو لوبو دا لوبه هم وه چې حضرت پکې ښه وځلېده. د حضرت ښه ځلېدل ټوله لوبډله مورال را لوړولی شي او لوبډله باندې مثبت تاثیر غورځوي. د شهزاد ښه ځلېدل، شهزاد هم په هغې سیالۍ کې ښه وځلېد. نو اوپننګ چې یو څو منډو پورې لاړ شي نو دا د لوبډلې لپاره ګټور ثابتېدلی شي. نو یو علت غټ علت همداسې ګڼلی شم چې زمونږ د اوپننګ جوړه په هغې لوبه کې بریالی شول او ښه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړله. پسې زمونږ نورو لوبغاړو هم ذمواري واخیسته، که څه هم ځینو لوبغاړو لکه اصغر په هغې کې ذمواري وانخیسته، هغه وسوځېده د احمد وسیم له لوري. همدا ډول ګلبدین نایب یو وخت کې راغی خو هغه هم هغسې وړتیا ونه خوده لکه څنګه چې په کار و. فکر یې برابر نه و د لوبې لپاره، څنګه چې په کار و، څنګه پلان چې و، څنګه پلان چې کوچ ورکړی و، هغسې لاړ نه. نو هغه وسوځېد، غلطیان پکې وکړلې. وروستیو کې موږ داسې فکر کوو چې هغه لوبه دې هم زموږ له لاسه ووځي. خو حشمت شهیدي هغه لوبغاړی و چې هغه لوبه یې موږ ته وګټله، او داسې ویلی شو چې وروستیو کې د دغې سیالۍ اتل حشمت شهیدي و چې مونږ ته دغه سیالي وګټله، په مونږ باندې دغه سیالي وګټله. نو د انګلستان سره بیا له هغې وروسته سیالي ترسره کېدل. نو مخکې په دې باندې مونږ خبرې وکړې چې د هغوی کورنۍ لوبغاړي او دا تاثیرات یې خامخا پاتې کېدلی شي په لوبډله باندې.
ډېره زیاته مننه هلال صاحب. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې یادونه کړې وه، د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له مونږ سره په خبرونه کې مېلمه دی. دا د نیکمرغه هوتک صاحب سټوډیو ته راورسېد. هوتک صاحب ډېره زیاته مننه او هرکلی ستلې مشي چې زموږ بلنه مو ومنله. وړاندې کافي بحث شو، هلال صاحب معلومات ورکړل. یو انتقاد چې موجود دی، هغه د تیره شپه چې کومه لوبه وشوه، دې لوبې ته په کتلو سره انتقاد دا موجود دی چې موږ تر اوسه پورې د اوپننګ یو ښه جوړه پیدا نه شوه کړې، په ځانګړي ډول په حضرت ځاځي باندې چې دا تر ډېره د شل وریځه دپاره ښه اوپنر کېدلی شي، نه د پنځوس وریځې دپاره. دغه پریکړه فکر نه کوي چې ښه پریکړه نه وه چې د دې په ځای باندې مثلا موږ نور ښه ښه لوبغاړي لرو چې د شهزاد سره هغه اوپننګ وکړي، یا مثلا هغه په ته راګرځو. درنو دوستانو یو څه تخنیکی ستونزه و لنی کمرغه بیر طرفه شو، ډیره زیاته بخنه غواړو، مهرباني هو تک سپ خپل خبر ته دوام ورکړه.
نو د ما پختنه خبر نشر شوی کنه سر نشر؟
نه نه نه، هغه نشر شوی. مهرباني
تاسو پختنه جواب چې ما مخې ویل. نو د غیر لپاره اکرام صاحب د انسان پر وړاندې رښتیا هم زموږ تو پهونکو پر لپسې خپلې وکټې له لاسه ورکړلې، او هغه څنګه لوبه چې د پاکستان پر وړاندې پکار وه په دې لوبه کې هم پکار وه. خو بیا هم درته وایم چې هر لوبډله هر وخت نشي کولای چې تر بریا ورسیږي، او بیا د هغوی خپل کنډیشن او خپل پیچونه ول نو خامخا یو څه تاثیرات به درلودل. خو دا ښه ده، دا تمریناتي لوبې د همدې لپاره کېږي چې لوبډله خپل هغه مشکلات پکې نوټ کړي، خپل هغه ویک پوینټونه پکې وګوري، او په رسمي لوبو کې بیا هغه تکرار نه کړي. نو انشاءالله چې زموږ تاسو ملي اتلان به په رسمي لوبو کې دغسې یو څه نه تکراروي، او که خدای کړي ول د لومړۍ لوبې تمریناتي لوبې په څیر به د افغانستان لپاره تر بریا ورسېږي.
هو تک صاحب بیرته راګرځو. هلال صاحب، د حمید حسن راتګ ډېر وخت وروسته لوبډلې ته راوګرځېدو په نړیوال جام کې به ستاسو په نظر باندې څومره مهم وي، او څومره لاسته راوړنې به ولري سره له دې چې اوس یې هغه پخوانی مزم تقریبا نشته، څومره یې مهم بولې تاسو؟
نه اکرام صاحب، تاسو وایم پخوانی مزه نشته، خو په تیزو تو په چونکو کې زه اوس هم چې باوري یم په حمید حسن باندې. تمریناتي سیالۍ موږ مخکې چې ترسره کړې وې په هغې کې د سکاټلینډ او ایرلینډ او همدا ډول پاکستان او انګلستان سره چې حمید حسن کومه توپ اچونه ترسره کړې ده، نو واقعا بیرته که پوره حمید حسن نه دی نو 80% خپل پخوانی فارم کې دی، د بال هغه سپیډ هم زیات دی. نو حمید حسن یو مثبت زیری دی زموږ د لوبډلې لپاره. کاش مونږ دوه حمید حسن نور هم لرلی په لوبډله کې، نو بیا به په دغه نړیوال جام کې زمونږ د لوبډلې نتیجه لاړ ښه وي. نو د حمید حسن راتګ یو مثبت خبر دی، خو په نوره تیزه توپ اچونه باندې یو څه نیوکې زم لرم چې باید کین لاسي توپ اچون کې تیز توپ اچون کې ته مونږ په لوبډله کې چانس ورکړی وي، لکه څنګه چې خلاصي توپ اچون کو سره ځینې لوبغاړي توپ وهونکي مشکلات لري، همدا ډول کین لاسو تیز توپ اچون کو سره هم ځینې لوبغاړي مشکلات لري. چې په نړیوال جام کې مونږ باید له دواړو اړخونو نه توپ اچونه ترسره کړی وي، چې یو اړخ نه کین لاس او بل اړخ نه خلاصي توپ اچون کې مونږ سره په لوبډله کې وي.
ولی کین لاسي تیز توپ اچون کې نه لرو په دې سکواډ کې چې د ورلد کپ لپاره ټاکل شوی؟
هر سړی یا هر څوک د خپل نظر یو لوبډلې ته ګوري، یو سکواډ ته ګوري، یو نظر ورکوي د لوب پاک لا باندې. خو زه باید تاسو ته ووایم چې موږ مخکې له دې نه چې سکواډ اعلان کړو، د شاوخوا شپږ میاشتو را په دې خوا په بېلابېلو هېوادونو کې په بېلابېلو برخو کې لوبغاړو ته تمرینات ترسره کړل، چې په دې کې شاوخوا 40 لوبغاړي ول. دغه لړۍ د شپږ میاشتو را په دې خوا روانه وله. هر هغه لوبغاړي چې په دې کې ښه پرفارمنس درلود او ښه نتیجه درلودله هغوی وشو کوله چې مخکې پړاوونو ته لار پیدا کړي، یعنی د افغانستان په 15 کسیز سکواډ کې خپل نوم راولي او په ریزرو کې راشي. پخې کې چې تاسو کوم توپ اچونکي ګوري، تیز توپ اچونکي چې ګوري، دوی په دغه تمریناتي کمپونو کې ډېر ښه ځلېدلي دي او ډېر ښه لوبېدلي دي. خو دا هم تاسو ته باید ووایم، په ډېر بخښنه سره ستونه مې خراب ده، دا هم باید تاسو
روژه ده نو
او روژه ده او بم شکل چې جوړ شي بیرته. نو اکرام صاحب، دا به ووایو چې امکان دی ولري چې شاپور زدران ته هم په ریزرو لوبغاړو کې چانس یا موقع ورکړل شي، او د اختر وروسته موږ کوم ریزرو لوبغاړو چې دی هغوی ته به هم تمریناتي کیمپ په لار اچوو. نو په کوم لوبغاړي ته چې په نړیوال جام کې ضرورت پیدا شو، او کوم لوبغاړي چې مثلا د دې ضرورت چې باید لاړ شي په لوبډله کې ولوبېږي، نو هغوی به انشاءالله ځي که هغه شاپور وي، که هغه کوم بل لوبغاړي وي، که بل لوبغاړي وي، هغوی به ورسي.
تېره ورځ یو خبر د میرویس اشرف په اړه خپور شوی و چې هغه هم انګلستان ته روان شوی دی د سفیر په توګه، په دغه لږ بلند معلومات ورکړي اوریدونکو ته.
اکرام صاحب، د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو څخه د هغوی یو شمېر ملي لوبغاړي راغلي ول په صفت د سفیرانو، چې خوشبختانه دغه موقع افغانستان ته هم ورکړل شوې وه، او د افغانستان څخه میرویس اشرف دغه ویاړ ترلاسه کړ، او هلته به په صفت د سفیر د نړیوال جام په لوبو کې وی د دوه ورځې لپاره ولاړ
دند ویل ته سوي
دند ویل ته دا وی چې د تر ډیره پورې هلته اگر سره چې راځي مثلا کانفرنسونو کې بعضی برنامو کې د دوی نه نظرونه اخلي د کرکټ نړیوال شورا د خپل لوبډلې پاک لري نور لوبډلې پاک لبنې او د سیور په مثلا د نور لوبډلې سره بخو د دوی د افغانستان لوبډلې یا د نور لوبډلې پرتواله باندې خبرې کیږي سره یا د لوبغاړو پرتواله باندې سره خبرې کیږي نو دا سی بعضی موضوعات شته چې دوی به تعقیبوي او لوبي وڅاري او په غوږ مطابق باندې خپل پروګرامونه مخته بیایي
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو ځوان فکر خبرونه ته غوږ یاسي د کرکټ پر نړیوال ورکاپ باندې خبرې کوو په ځنګړي ډول په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې په ګډون او د افغان لوبډلې په ترکیب باندې تاسو هم کولای شئ سر برخه واخلئ 0999 45 30 او 0902 325 55 زموږ د ټلیفون شمیرې دي یو لاندې د ماخلو بیرته راګرځو او اوریدونکو هم ځان سره ولرو
آزادی
ریڈیو ہر ځای لتا سرا
یو ور بیا هر کله تاسو ځوان فکر خبرونه ته غوږی اسئله که څنګه مچ وړاندې یادونه وکړه په د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې په ترکیب باندې او د افغان لوبډلې په لاس راوړنو باندې چې کومې لاس راوړنې به ولري کنه په دې باندې خبرې کوو د کرکټ افغان مبصر قاسم هلال او د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک را سره ملمانه دي تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ یو اوریدونکو لرو وګورو چې څوک دی ولکو مزه سلام جوړ په خیر څوک لکو مزه
سلامونه تاسو ته او تک صاحب ته هلال صاحب ته ازادي راډیو محترم اوریدونکو وړاندې کوم په دې هله شروع قاسم خان سایل مستین بل دکل سوالی سم اړیکه
مهرباني سایل صاحب
نو لمبه خو تک صاحب ته پوښتنه کوم مخکې چې مور پاکستان سره کوم لوګ درلو د پاغي کوم یعنی دې رجعتي غلطي نه وی ګل بده نه خپل غلطي وکړه کې چې راو کې حضرت د حضرت حضرت الله زادي کې چې راو کې او بل ورپسې بل کوم یو تاب کی هغه کوم دې رجعت غلغه غلغه چانه وی هغه خوشبختانه غلو بمبر وګټل هغه د بخت یو چارس چې مست بخت راک یو دوم فتنه وداد ول بل ساره په ترافیک تاسو کند دی زابل وګوري مثال المند ولایت وګوري تقریبا د 15 میاشت مخکې مر پر دې باندې د کرکټ کې مینوازي دې پر دې باندې باس کوي چې ګل مدي لا به څه وځي دوی مې څه څه خبر څه کپتان دی دا ولی مثلا دا په څه وجه باندې د دوه یو پر پیمس مانل لري د زیمبابوي سره بغیر درې کال مخکې زیمبابوي سره چې موږ چومند وکړه نو بیا افغانستان ته وګټل هغه خو یو تقریبا د نن صدرې کال مخکې او ګلبدین نایب خدای سي موږ د کارکړتګي په افغان کرکټ ملي لوبډلې کې نن لري چې هغه دی بایز دی کپتان سي نور کپتانان مردا دي په دې پر ځای که شه ذات کپتان سي وي خو ډیر بشوي یا شي په کلا شه پاک کپتان سي وي یعنی چې بلا زدران مثال هغه راشد نبی خو لامل شروع
ډیره زیاته مننه قاسم خان سایل د سپین بولدک نه بل اوریدونکو هم لرو بلې زموږه غوري
فکر کو السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکو مزایا اسدالله
هوت کوم زابل ولاتنه
مهرباني هوتک صاحب
نو السلام نه اونیکې له وړاندې کوم سره تاسو کو درمن نه منو
ته وعلیکم السلام
څنګه ستنه تاسو ته مجبوریت اوس مثلا
ډیره زیاته مننه ژوندی اوسې بل اوریدونکو هم لرو دا بم راوخلو بیرته به راوګرځو باسته مهرباني څوک له کومه ځایه بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام مننه څوک له کومه ځایه جواد خان مهرباني
زما په نظر باندې خوراک د هغه په ځای باندې چې ازغر ډېره خبره
ډیره مننه ډیره زیاته مننه هوتک صاحب د لوبډل مشرۍ مسله د اوریدونکو درې واړه اوریدونکو د لوبډل مشرۍ مسله یاد کړه د اصغر په ځای باندې ګلبدین راوستل په داسې یو حساس وخت کې چې نړیوال جام ته کمی ورځې پاتې وي دا کوم ډول یوه پرېکړه وه د اوریدونکو پوښتنه وه چې یعنی یو ډول ریسک اخیستل نو ستاسو په نظر باندې
لکه څنګه چې په دې اکله د افغانستان د غوراوي کمیټې مسؤلینو هم خبرې کړې دي او ورسره څنګه کې د افغانستان کرکټ بورډ نور مسؤلین هم خپل وینا کړې ده. نو هغوی هم په خپلو خبرو کې وویل چې هر وخت چې موږ کومه پریکړه کوو د مثبت لپاره پریکړه کوو، نه د منفي لپاره او نه د خدای مکه تاوان لپاره. نو دوی دغه پریکړه چې کړې ده، البته د غوراوي کمیټې دغه پریکړه مناسبه ارزوي او د افغانستان لپاره مثبته ارزوي. دا مخکې دینه چې نړیوال جام پیل شي، تاسو ولیدل چې موږ تمنیتي کمپونه هم درلودل په ساوت افریقا کې یا سویلي افریقا کې، او ورسره تر څنګ موږ دغې نه وړاندې دوه سیریزونه هم درلودل چې په هغې کې هم الحمدلله تر یو حده پورې زموږ نتیجه ډېره ښه وه. او راځو دې برخې ته چې ورور وویل د ګوربدین نائب په حق لمانی. ګوربدین نائب ته په دې وروستیو کې چې کوم چانس ورکړل شو، په دې راتلون کې هلته هم ډېر ښه پرفارمنس وکړو. تاسو به لیدلي چې مین آف د میچ شو یا د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو، چې په دې وروستیو کې هغه ته چانس ورکړل شوی و. نو هلته خپل پرفارمنس وښوده او له هغې وروسته تاسو که وګورئ په ډېرو کمو لوبو کې تقریبا یوولس وکټې دا اخیستې دي، په یو لوبه کې شپږ وکټې واخیستلې چې د افغانستان لپاره ډېره غټه خبره وه. نو که پرفارمنس ته وګورو نو ښه نتیجه یې ورکړې ده، نتیجه ډېره ښه ده. همداشانې د سختو حالاتو ښه توپ وهونکی هم دی. نو که په فیلډینګ کې وګورو، په فیلډینګ کې هم ډېره په توپ نیولو کې هم ډېره ښه وړتیا لري په ډګر ساتنه کې. او همداشانې د سیریزونو په برخه کې که وګورو د کیپټنسۍ په لور باندې، نو کیپټنسۍ هم تر اوسه پورې ښه نتیجه ورکړې ده. ایرلینډ ته مو پکې ماتې ورکړله، سکاټلینډ ته مو پکې ماتې ورکړله چې هغه لوبې تر اوسه لا ترسره شوي دي، او د پاکستان په څېر لوبډلې ته مو ماتې ورکړله. نو انشاءالله چې تمه ده چې په راتلونکو لوبو کې هم ښه وځلېږي او ښه نتیجه ولري. بل ورځ پوښتنه کړې وه، دوی ویل چې موږ یو لوبه وګټله، موږ سره بخت یاري وکړله، او چې کله ګټونو بخت رامنځته شي او چې بایلوي بیا په هغه کې بخت نه وي. نو راځئ چې په دغه وخت کې چې ډېر مهم او اساس شرایط دي د افغانستان د کرکټ لپاره، هغه د دې په دې معنا باندې چې افغان لوبډله په نړیوال جام کې لوبیږي، ټول په یو فکر، په مثبت فکر باندې اوسو تر څو څنګه وکولای شو چې خپل ملي اتلان په نړیواله کچه تشویق کړو، وهڅو، او هغه څه چې زموږ تاسو په ژوند کې ارمانونه دي هغه موږ تاسو سره پوره
کړو. ډېره زیاته مننه بیرته راګرځو. هلال صاحب، تاسو دغه اوریدونکو د پښتنو په اړه څه نظر لرئ؟
د علت پښتنه یو اوریدونکو وکړله چې علت سو افغانستان ځای چې لري شو علت زنه وایم د کرکټ بورډ عمومي مشر حاجي صاحب عزیز الله فضلي خپل علت ویل دی چې په کرکټ بورډ کې او په لوبډله کې بانډ، نو داغه بانډ ماتول لپاره په کار و چې ځینې داسې پریکړې شوې وای چې پکې اشاره د اصغر لوبډل مشرۍ ته وچې باید له لوبډل مشرۍ لري شوې وای. نو علت چې دا شونه بیا پریکړه ټوله نوره ښکاره ده. د ګلبدین نائب پاړه باندې ویلې چې د زیمبابوې په خلاف باندې یو لوبډل لوبه کې ځلېدلې ده. ګلبدین نائب مخکې ما یو مرګه کې ویلې چې دا صرف د شارجه خلوب غاړه ده، شارجه بونډري لنډې دي، د کابل کم میدان چې ده د دې لپاره ګلبدین نائب خلوب غاړه لوبغاړه ده. خو کچیرې د سیالی په غازی امان الله خان لوبغالی کې همدلته په داخل په افغانستان کې، نو دا بیا موږ سره ښه لوبغاړی بل خصوص د توپ وهنې په برخه کې. نو توپ وهنه ما هغه درجه کې نه ده، زه ورسره موافق نه وم چې دا د لوبډله کې ویل لوبډل مشر شو. نو دغه اوریدونکو سره زه سل په سل موافق یم، اصغر باید لوبډل مشر پاتې شوی وای.
هوتک صاحب، سچې هلال صاحب وی هغه دلیل چې خپل فضلی صاحب ویل دی چې په کرکټ کې یو بانډ او دغه بانډ ماتې دوه په خاطر باید لږ تر لږه تغیرات رامنځته شوی وي. د تغیراتو د رامنځته کېدو په صورت کې د اصغر تګ او بیا د ګلبدین راتګ هغه څه چې هلال صاحب وایي چې یعنی د تلک تر لږه دغه لوبې چې تاسو یادونه وکړه مخکې مو ویل چې هغه مین آف د میچ په یو مین آف د میچ باندې لوبډل مشر کېدل څنګه توجه کېدلی شي؟
ما چې مین آف د میچ په باره کې نظر ورکړل هغه په دې معنا نه و چې مثلا په مین آف د میچ باندې لوبډل مشر شوم. د پرفارمنس په اړه کې پوښتنه شوې وه، هغه ورور زموږ تاسو شاړي کني ولا غوي په پرفارمنس په اړه کې پوښتنه کړې وه. په ټوله کې وګورو چې ګوربدین نائب تر اوسه لوبډل مشر شوی ده، بیا هم دا یادونه کوم چې نتیجه ډیره ښه ده، نتیجه مثبته ده، او باید
فکر نه کوئ چې په لوبډله کې د دې نه ښه لوبغاړي مونږ لرو چې باید کیپټن شوی.
ګوره، خلوبغاړو ته په خپل ځای کې چانس ورکول کیږي، هر سړی د هر سړی ورتیا ته قتل کیږي، د هر سړی هر سړی په خپل یو برخه کې خورتیا لري، نو په هغه برخه کې پرفارمنس کې نتیجه اخلي. نو ګلبدین نایب لدی وړاندې هم په موږ تاسو ګورو شپږیزې په کچه او د نورو سیالۍ په کچه باندې چې د لوبډل مشري کړې ده، یو څه ښه نتیجه یې ورکړې ده، ښه ځلېدلی ده. نو په دې برخه کې د ایکسپیرینس مو د تجربه مو له او دې سره څنګ کې باجوراته لوبغاړی هم وو، نو کولای شول چې هم خپل پرفارمنس مخې ته یوسي او هم لوبډله
خو کتیر ای پی ایل ته مونږ ګورل ته عموما راشد او نبی چې د کوم لوبډلو لوبډل مشرانو خنه نتیجه ورکړي و تقریبا.
بله په دې حق له باندې خامخا د لوبغاړو سره مشوره شوې وي، د غوراوي د کمیټې لوري داسې نه چې مشوره باندې شوې وي او داسې پریکړه به شوې وي. خامخا د لوبغاړو سره مشوره شوې ده، لوبغاړو ته دا ویل شوې ده چې مثلا کوم لوبغاړي چې په پلان کې ول چې هغوی کدي برخې ته راشي نو خبر وي، هغوی سره کېدای شي یادونه شوې وي چې تاسو کولای شئ یا غواړي یا دلچسپي یا لیوالتیا لري چې دې برخې ته راشي، او که راشي نو خبر یا بعضې نقاط به ورسره شریک شوي وي. نو هغه د لوبغاړو خپل فیصله وي. که تاسو پام کړی وي یو وخت زمونږ تاسو پیاوړی لوبغاړی محمد نبی ساحل د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشري کوله چې دغه پرفارمنس بیا ډیر زیات خراب شو، او خپل خبرو کې ویلي چې د لوبډل مشري تاثیرات شته دي په ما باندې، نو ځکه زما پرفارمنس خراب شوی. کېدای شي هغه په دې برخه باندې زړه نه ویښه کړی. نو که راشد وګورو، راشد ورسره وایس کیپټن ده، مرستیال لوبډل مشر ده، بیرته چې بیا وګورو په شلوریزو کې لوبډل مشر ده، بیا ورپسې وګورو د ټیسټ لوبو لپاره موږ خپل لوبډل مشر لرو. دا عمومي د ټولو فارمټونو لوبډل مشر نه، په 500 لوبو فارمټ کې لوبډل مشر ده. د ورتیا ته کارکردګۍ ته کتل شي، بالکل د ورکپ مسله ډیره مهمه ده، ډیره مهمه مسله ده. خدای مکه داسې کومه فیصله نه ده شوې چې د ورکپ کې به افغانستان د زیان په لور لاړ شي.
ډیره زیاته مننه هلال صاحب. لکه قاسم خان سایل چې د سپین بولدک نه یادونه وکړه، د پاکستان سره په لوبه کې ځینې غلطیانې وي، په ځنګړي ډول د توپ نیونې په برخه کې کیچونه ډراپ شول، یو حضرت عزازی ډراپ کو، همدارز ګلبدین خپل د انګلستان سره په لوبه کې زمونږ یو کیچ چې د دولت لورینه ډراپ شو. فکر کوي چې لا هم زمونږ د ټولونې برخه کې یو سناستون زشته مشکلات شته دي؟
زبا وایم په ټوله کې نه، کله کله داسې کېږي. خیر، غلطي او کمزورتیا باندې باید خبره وکړو. کمزورتیا نه لرو د توپ نیونې په برخه کې، خو غلطي کله کله کېږي، هر وخت غلطي نشي کېدلی. او هغه همدغه پوښتنه کې به وویل چې هغه مونږ په چانس باندې هغه لوبه وګټله. چانس باندې نه، بلکې په هغې لوبډله باندې مونږ برلاسي وو، او غلطۍ په هغې لوبډله کې مونږ وکړ، لوبه کې مونږ غلطۍ وکړلې. ځکه مخکې ما یادونه وکړه چې توپوهنه کې اصغر ستانکزي تر ټولو غټه غلطي وکړله، پسې د ګلبدین نایب یادونه مخکې وکړله. خو خبرې ټولې تکراري راځي، کېدای شي دغه اورېدونکو مخکې خبرونه نه اورېدلې. نو غلطیانې مونږ وکړلې، خو په دې کچه غلطیانې نه وي چې زموږ لوبډله د ماتې سره مخ شي.
لن ځوابونه به ورکو، وخت هم کم دی. هو تک چې موږ په ورلد کپ کې لږ تر لږه نه لوبې لرو، فکر کوي چې د کومو لوبډلو په وړاندې به لږ تر لږه بریا ترلاسه کړو، کومو لوبډلو سره به ستاسو په نظر باندې ښې لوبې
وکړو؟ اکرام صاحب، افغانستان دا ځل یو لوبډله یا دوه لوبډله ټارګټ نه لري، یا د هدف نه چې یو لوبډله یو لوبډله ته ماتې ورکړي. اوس خلک دا ویره لري، هر لوبډله دا ویره لري چې افغانستان به موږ ته ماتې راکړي، او افغانستان هم همدا هوډ لري چې هر لوبډله ته ماتې ورکړي، او په همدې هوډ تللی ده تر څو افغانستان مخکې پړاوونو ته ولاړ شي، او دا ځل په نړیوال جام کې هغه څه وکړي چې د نړیوالو ورته حتی پام هم نه وي. یعنی ډېر ښه پرفارمنس وکړي، ډېره ښه نتیجه واخلي، تر څو یو تاریخي نړیوال جام وي افغانستان لپاره.
هلال صاحب، تاسو دې پوښتنې ته کوم ځواب لرئ؟
زما فکر سره بنگلاديش، سریلانکا، ویسټ انډیز درې لوبډلې چې زه فکر کوم دوی ته به موږ ماتې ورکوو. سخت لوبې چې کېږي د پاکستان او هندوستان سره به زموږ سخت لوبې، او هغه لوبډلې چې اروپایي لوبډلې دي، نو البته بهرنۍ لوبډلې دي، آسیایي لوبډلې نه دي، هغوی سره به زموږ سیالي هماغه وخت ته په کتو باندې که چېرته هم راګیر کړله لوبه ترنه ګټلی شو. خو که مخکې تر مخکې فیصدي ورکو ورته، نو موږ د یو 20% چانس ولرو د ګټې.
یولس نفری سکواډ کته برابرې په دې 15 کسانو کې کوم کوم کسان به وي؟
کچېرې یولس کسیزه لوبډله زه برابروم، نو د پیل لوبغاړي شہزاد موس انفیر د خوخله دیو کی چترغه یو وخت را جوړی او ډاډ ورکول شوی دی چې ان شاء الله خوب شي. شہزاد او حضرت د پیل لوبغاړي دی رحمت شاه حشمت شهیدی هم دا ډول اصغر افغان مونږ بل لوبغاړي نه لرو کنه د غزای کې ما به غوښتل چې مونږ د رحمان الله ګربز یا درویش رسولی دی دغلته مونږ ول فغل لوبډله کې نه دی اخیستل شوی نو اصغر ستانګزای یا هم د اصغر په ځای باندې مونږ په لوبډله کې سمول شنو اره چول شو. قسم زیاتره اوریدونکو سره به دا پوښتنه چې پرفارمنس ښه نه دی خو وروستیو سیالیو ته په کتو د کرکټ بورډ هغه کسان نه مونږ خپل البته دا پوښتنه کړې ده چې ولې سمیولا شینوارې په لوبډله کې راځي خو جواب هم دا چې وروستي پرفارمنس هلته ښه و په تمریناتي کمپ کې چې کومې سیالۍ ترسره شوې دي نو هغه کې ټولو برخو کې د وړتیا ښودلې ده او ښه ځلېدلې ځکه لوبډلې ته راوستل شو. اصغر په ځای باندې سمیولا شینوارې مونږ چینج کولای شو پسې په تیزو توپ اچونکو ګلبدین نایب خو اوس په لوبډله کې دی ځکه لوبډله مشر دی کنه ما به یو غوښتل چې د په ځای یو کین لاسه تیز توپ اچونکي مونږ لوبډله کې ولرو. سعید شیرزاد ښه تیز توپ اچونکي کېدلی شو یا هم شاپور زدران همدا ډول راشد او نبی خو په لوبډله کې دي. د موجیب زدران لوبډله کې بس ما په لوبډله کې به نه ورسره به حمید حسن او آفتاب عالم.
تاسو کوم یوولس کسان ټاکل هو تک صاحب یوولس کسان د لوبې لپاره؟
هلال صاحب خو سکواډ لسان سر راوړی دی او سکواډ ته ما پام شو خندام راغله دوی چې کوم سکواډ لسان سره تیار چمتو کړی دی راوړی دی بعض خبر ښه پې فکر کړی ده ښه پې سوچ کړی ده. زه به دا ووایم چې زه خو د یوې ادارې رسمي کارمند یم نو زه نشم کولی چې اوس دلته تاسو ته خپل یوولس کسي سکواډ اعلان کړم. دا د لوبډل مشر او د روزونکي فیصله ده چې کوم یوولس کسان به د کومې لوبډلې پر وړاندې لوبیږي او کومې به میدان ته داخلیږي. بل خبره دا چې د ګربدین په باره کې څو وار یادونه وشوه هلال صاحب یادونه وکړله لکه مونږ تاسو وګورو نو په هر لوبډله کې د پاکستان ده که د هندوستان ده که د نورو هېوادونو لوبډلې دي په هر لوبډله کې آل راؤنډران شته درې درې حتی څلور څلور آل راؤنډران دوی لري د ځان سره لوبې ته اوستې دي. نو په دې کې د که وګورو یو خواته نو ګربدین نایب آل راؤنډري به انشاءالله مونږ تاسو ته مثبته تمامېږي او ښه به تمامېږي او ښه نتیجه به وي. بله خبر چې ډېر تاکید پې هلال صاحب کوي هغه دا چې موږ مخکې تاسو ته وویلې چې وروسته له اختره به انشاءالله هغه کوم ریزرف لوبغاړي چې دي هغوی ته به مونږ تمریناتي کیمپ په لار واچوو چې کوم لوبغاړو ته ضرورت کېږي چې لوبډلې سره یوځای شي نو هغوی به ځي که ناسې شاپور زدران وي او که توپ وهونکي وي او که نور لوبغاړو ته
لنډ راته ووایي. تاسو مخکې د نبی د لوبډل مشرۍ یادونه وکړه چې کله نبی لوبډل مشر نو طبعا په لوبه باندې تاثیرات او هدف دا و چې ډېر لوبغاړي شاید کرکټ بورډ په دې خاطر باندې نه لوبډل مشران کوي چې دا وي په لوبه باندې تاثیر غورځيږي او هغه کومه لوبه چې دا هغه ورسره خرابيږي. یعنی معنی دا چې موږ باید هر وخت داسې لوبډل مشران ولرو چې خپل لوبغاړي نه وي
پښتنه مونه شخص دی واقعي.
یعنی عموما کله چې اصغرم کپتن کېدو تر ډیره نیوکه دا موجوده و چې اصغر باید لږ تر لږه په لوبډله کې نه وي په سکواډ کې نه وي تاسو هغه پر واخست لوبډل مشر مکو غین روسه ګلبدین هم دغه سي تر ډیره انتقاد هم داده چې ګلبدین اصلا په لوبډل کې زین جوړیدو تاسو مغرا واغست کپټن هم کو دلیل خو به دا نه وي چې خلوب غړي تاسو په دې خاطر باندې نه کپټن نن کوي چې دا کوئی په لوبه باندې تاثیر غورځي
نه. هر لوبغړی چې ګوري هر لوبغړی چې په سکواډ کې راځي نو هغه خامخا خلوب غړي کاغذ اصغر وي او کاغذ ګلبدین وي. کوم لوبغړی چې سکواډ حصہ وي هغه ته موږ خراب لوبغړی نشو ویلې تبد لوبغاړي نشو ویلې نو هغه د دې جوګه ده چې د افغانستان استازیتوب وکړي ځکه هغه په څو لوبغاړو کې په دې برلاسه کیږي چې ځان ته ځای جوړ کړي په لوبډله کې. نو که په هغه وخت کې چې ګلبدین د اصغر تشه لیدر کېدله اصغر چراغ نو هغه نتیجه هم استاد تاسو خپل وای چې ښه لوبډل مشر وو تر کوم ځای پورې چې هغه ضرورت وو هغه مخې ته ولاړه د افغانستان لپاره ولو بي د ښې نتیجې ښې لاسته راوړنې درلودلې. نن چې موږ تاسو د ګلبدین نایب لپاره تشه لیدل چې په لوبډل مشرۍ ته باید راشي نو هغه ګلبدین نایب راغلی ده. نو تر اوسه پورې چې کوم سیریزونه کړي په سیریزونو کې نتیجه ډېره ښه ده او مخکې مې درته ویل لکه د پاکستان په څیر باندې لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. خپل پرفارمنس هم ډېر ښه روان ده یوولس وکټ یې په دې وروستیو لوبه کې اخیستې او لکه مخکې مې درته ویل چې په دې راتلون کې په دې وروستیو کې لوبه وکول هغه کې هم د مین آف د میچ یا د لوبې غوره لوبغاړی شو مګر چېرته دی ښه لوبغاړی نه وای اخې پرفارمنس نه کولی نو دی په سکواډ کې نه راته او نتیجه به ښه نه وه.
ډېره زیاته مننه.
هغه خو لا څه کوي چې تر لوبډل مشرۍ
ډېره زیاته مننه. هلال صاحب یو بل مسله چې عموما د افغانستان د لوبډلې د بریا په صورت کې په افغانستان کې هوایي ډزې کیږي دا یو مهمه مسله ده. څومره د اندېښنې وړ ده د پاکستان په وړاندې چې کومه بریا مونږ ترلاسه کړه په مرکز کابل او په ولایت کې ډېرې زیاتې هوایي ډزې وشوې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه به ستاسو اورېدونکو ته پیغام څه وي؟
بد دود مونږ لرو د خوښۍ په وخت کې ډزې کول. دا ډزې یوازې عام وګړي نه کوي بلکې زمونږ هغه امنیتي ساتونکي چارواکي هغوی خپله هم دغه ډزې کوي. حتی د کرکټ لوبغاړي هم او د کرکټ بورډ هغه چارواکي هم په دې باندې کانی دي چې هغوی ډزې کړي د خوښۍ. نو دا عمومي یوه بده پدیده ده زمونږ په ټولنه کې او په کار ده چې زمونږ غږ اوس کم اورېدونکي اوري. نو هغوی نه به زمونږ هیله همدای چې لومړی خو خپله دغه غیر قانوني کړنه او دغه غیر انساني کړنه مه ترسره کوي او بیا چې کوم کسان ترسره کوي نو کم از کم د هغوی غوږونو ته دا پیغام ورسوي چې تاسو دغه کومې ډزې کوئ دا ډزې بیرته امکان دی ولري ستاسو د کورنۍ په غړي ستاسو په ملګري ستاسو په خپلوان باندې دغه مرمۍ بیرته راوغورځیږي. نو تاوان لري دا شی ګټه نه لري. اقتصادي اړخ ته که ونه ګورو خو مونږ پکې ډېری ځوانان شهیدان ورکړل سپینګیري او ماشومان پکې په شهادت باندې په همدغې په هوایي ډزو کې په شهادت ورسېدل. نو له دغه ناوړه کار نه باید مونږ او تاسو ټول لاس واخلو او هغه کسان چې دغه کړنې ترسره کوي هغوی ته باید لارښوونه وکړو چې له دغه کړنو لاس
واخلو. هو تقریبا تکړه وګرځو د ورکپ سیالیو ته کرکټ بورډ څه کوم پلان لري چې کوم غټ سکرین د کابل په کومه سیمه کې ولګي ترسو عام خلک د لوبي دغه کومي او واته لوبي چې موږ لرو نه لوبي دا وګوري؟
مونږ په دننه په کرکټ بورډ کې داسې اتر وخت داسې برنامې لرو او داسې پروګرامونه مو ترسره کړي دي او دا ځل به هم انشاءالله موجود وي که خدای کړي ول دننه به انشاءالله مونږ داسې برنامې ولرو. د هیواد په هیواد کې دننه په مرکز نه باندې ځینې ولایتونو کې داسې پروګرامونه شته دي زمونږ په همانګۍ باندې پخوا هم ترسره شوي دي او که په راتلونکو کې هم ترسره کیږي نو مونږ هر راز همکاري ته چمتو یو.
دلته په کرکټ بورډ کې چې دغسې کوم لوی سکرین لګول کیږي عامو خلکو ته به اجازه وي چې هغوی ورننه وګوري؟
په هغې باندې به مونږ تاسو وغږیږو او مونږ د هیوادوالو سره شریک کړو. که چېرته مونږ داسې کوم پروګرام درلود نو مونږ به د خپل سوشل میډیا نه اعلان.
هلال صاحب څومره ټارګیټ ستاسو په نظر باندې په ورلد کپ کې چیس کېدلی شي؟ څومره نشي چیس کېدلی افغان لوبډله به ستاسو په نظر باندې په ټولو لوبو کې څومره ټارګیټ ورکړی شي چې بیرته دفاع وکړي؟
لوبډلو ته په کتو لوبغالو ته په کتو باندې باید هماغه ټارګیټ وټاکل شي. که زموږ لوبډله غواړي چې په سیالۍ کې د اویا اتیا سلنه برلاسي اوسي نو که لومړی توپوهنه کوو باید درې سوه شاوخوا هدف زموږ لوبغالی وټاکي. توپوهنه کې باید د لخه فکر نه کار واخلي. دا د سیا لوبغالی نه دی په وروستیو لسو ورونو کې د مونږ بیا هدف د سل یو نیم سل منډې پورته کړو بلکې په ټوله لوبه کې له اول نه نیولې تر اخره باید کوم پلان چې کوچ او لوبډل مشر برابرې په هغې باندې لوبغالی لاړ شي. نو درې سوه هدف او که چېرته مخالفې لوبډلې لومړی توپوهنه کوي نو زموږ د لوبډلې کوشش باید دا اوسېږي چې له دوه نیم سوه نه په کمو منډو باندې هغه لوبډلې وسوځو او بریا ته ځان
ورسوي.
توپوهونکو کې زه خپله چې باوري یم په شهزاد باندې همدا ډول رحمت شاه او حشمت شاهي دي
دوی کېدلی شي ښې لوبو کې. د وروستۍ پوښتنې په توګه هلال هوتک صاحب د هوایي ډزو یادونه مخکې وشوه، تاسې د کرکټ بورډ د ویان په توګه هیوادوالو ته پیغام لرئ په دې برخه کې؟
بلې، موږ پخوا هم په دې هکله رسنیو له لارې او د خپل سوشل میډیا له لارې هیوادوالو سره دا پیغامونه شریک کړي دي، مسؤلینو د ادارې او همداشان ملي لوبغاړو چې لطفا د خوشحالۍ په وخت کې ډزې مه کوئ، د بریا پر وخت کې ډزې مه کوئ، بریا دې په نورو ښه شکلونو باندې ونمانځي. دوی کولی شي چې اتڼونه وکړي، دوی کولی شي چې یو بل ته مېلمستیاګانې وکړي، سره کښېني په خندا او په خوشحالۍ باندې دغه جشنونه ونمانځي. او دوی کولی شي چې موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو، دوه رکعته نفل د الله په رضا باندې ترسره کړي، شکر ادا کړي. او دوی کولی شي د قرآن عظیم شان ختمونه ترسره کړي. تیر ورځم چې موږ د پاکستان پاکستان پر وړاندې بریا ترلاسه کړله، ډېرې هیوادوال د کرکټ بورډ مخ ته راغلل او په ډېر ښه شکل باندې دغه پروګرام موږ سره مخ ته وړ جشن وکاوه. بیا هم د هیوادوال نه دا هیله کوم چې دازې زموږ فرهنګ نه دی او د دې بد فرهنګ لري
وسه. ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک او د افغان کرکټ مبصر قاسم هلال چې د ځوان فکر په نن خبرونه کې سره برخه اخیستې و. له تاسو مننه، تر بیا د الله پامان.